د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سوه. زه بوریوال کاکړ مفدی ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، او د خبرونې په دویم نمایي کې تاسو ته دوی اونځي خبرونې د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم وړاندې کوو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له ګلایا زواو.
ستړي وشي لومړی د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا اسمبلی له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې له چین سره د اقتصادي راهداري معاهده تفصيلات خبره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په اسلام آباد کې د ایشیا ازله هیوادونو کانفرنس کې به ګډون وکړي، او عراق د ترکیې لخوا موصل ښار سره نږدې د فوجیانو پر ځای کولو اقدام غندلې دي. اوس د خبرونو تفصيل. د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد له لارې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د شوي اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لارې نقشې په ډاګه کړي. د قرارداد په صوبایي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو په ګډه وړاندې کړو. په قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې په مغربي لارې کې شاملې ټولې پروژې دې سرته ورسول شي او په دې اړه کره معلومات ورکړل شي. د صوبایي اسمبلی غړو له غونډې وروسته له مشال اړیو سره په خبرو کې ویل چې د وفاقي حکومت موقف مبهم دی. که څه هم وفاقي حکومت په وار وار د دې خبرې پخلی کړي چې مغربي لارې لپاره یې پیسې خودي دي، خو د خیبر پختونخوا حکومت او ملتپاله ګوندونه دریځ لري چې په دې پروژه کې ټوله ګټه پنجاب ته رسول کېږي او وړې صوبې له پامه غورځول شوي دي. د قبایلي سیمې پخوانی پارلمان غړي حمیدالله جان په مشرۍ کې اویا کسیزه جرګې پرون په قامي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه سره ملاقات کړی. په دې ملاقات کې جرګې خورشید شاه ته وویل چې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت په اړه له قبایلي ولس نه پوښتنه وشي. د قبایلیت د ژغورنې تحریک مشر حمیدالله جان نن مشال رډیو ته وویل
زمونږ یو څو ایم این اے ګان دي هغوی چې کوم بل پیش کړی دی اسمبلی کې د هغې خلاف دا تحریک دی، هغوی پاټه په پاټه کې دم کول غواړي، حالانکه مونږ او اکثریت قبایل د دیشي خلاف دي. هغوی د پاټه یو بل تشخص غوښتل غواړي. پرونی ملاقات د هغې تسلسل و.
دا په داسې حال کې ده چې د فاټا سیاسي اتحاد او د پارلمان ځینو غړو په دې وروستو کې په قامي اسمبلی کې قانوني مسوده جمع کړې وه چې پکې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت کې د بدلون غوښتنه کړې وه. نن په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې خلک رایه چوي. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب په 12 او د سند په 6 ضلعو کې د پولینګ یا د ووټ اچولو بهیر له سهار 9 بجو څخه پیل شوی چې تر ماښام 15 بجو پورې به دوام ولري. د سند په کراچۍ ښار کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. په دغه ښار کې د امنیت لپاره د 2000 نه زیات پولیس والا او 2000 نه زیات د رینجر ځواک ځای پر ځای کړل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی خی روانونی په اسلام آباد کې د ایشیا ازله هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دغه کانفرنس کې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو خبرې کیږي. د سولې د عالي شورا غړي حبیب الله فوزی پرون مشال رډیو ته ویل په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وشي چې د حکومت پلاوی او د سولې عالي شورا غړي به پکې ګډون وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی تر اوسه په اسلام آباد کې د ایشیا ازله هیوادونو په کانفرنس کې د خپل ګډون خبر نه دی تایید کړی، خو پرون یې په سویډن کې خبرېرانو ته ویل چې کابل ته تر رسیدو وروسته به پریکړه وکړي. دغه دوه ورځنی کانفرنس د دسمبر په 8 په اسلام آباد کې پیلېږي. افغانستان او سویډن پرون د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د خبرو د پیل موافقه وکړه چې د پناه غوښتلو اسناد یې رد کړل شوي دي. د سویډن حکومت تیره ونه اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو په وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته به چې په هیواد کې د پناه غوښتنه کوي د دایمي اوسېدو اسناد نه ورکوي. د سویډن وزیر اعظم ویل چې روان کال کې لږ تر لږه 60,000 افغانان چې زیات شمېر یې د ځوانانو دي په غیر قانوني لارو هغه هیواد ته ورغلي دي. نوموړي همدارز له افغانستان سره په راتلونکو 10 کلونو کې د 1 ارب ډالرو مرستو اعلان هم وکړو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په سټاکهوم کې د سویډن د حکومت له بشري مرستو نه مننه وکړه. د امریکا فوج وای په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشي کولو کې امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. د امریکا فوج پرون وویل چې په نوزاد کې د ملي اردو او پولیسو سلوي غړي د ځانګړو او ځواکونو په عملیاتو کې خوشي شوي دي، خو وروسته د امریکا د فوج د مرکزي قومندانې ویاند ویل چې دا کسان د افغان ځواکونو په خپلواکو عملیاتو کې خوشي شوي دي. نوموړي وویل چې امریکایي ځواکونو یوازې استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي وو او د عملیاتو څارنه یې کوله. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د ترکیې د هغه اقدام غندنه کړې چې د هیواد په شمال کې موصل ښار سره نږدې فوزیان پر ځای کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د جنګ لپاره د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. عراق له ترکیې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول د خپل ځواکونو له دغه ځای وباسي. د عراق وزیر اعظم نن په یو بیان کې وویل چې د هیواد په شمالي صوبه نینوا کې د ترکیې لخوا د فوزیانو او ټینکونو ننوتل د عراق له خودمختارۍ نه سرغړونه ده. د رویټرز خبري اجانس تر مخه د عراق د بارنو چارو وزارت د ترکیې شاخوا یو نیم سل فوزیان او 15 ټینکونه ننوتل دراندازي ګرځولې ده او له دغه هیواد سره په ګډه د فوزي عملیاتو خبره رد کړي. د ترکیې سرچینو ویلي چې تېره ورځ موصل ښار ته نږدې د ترکیې فوزیانو د معمول مشقونه کول چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې موصل ښار تېر کال 2014 په جولای میاشت کې نیولی و. بلخو امریکایي چارواکي وایي چې د ترکیې پر دې اقدام خبر دی. او په امریکا کې قانون نافذ کوونکي اداري چارواکو ویلي چې د کالیفورنیا روستۍ ډلهییزه وژنه د یو ترهګرۍ برید په توګه څیړي. د تېرې چهارشنبې په ورځ په کالیفورنیا کې د ولسي خدماتو په دفتر کې 14 کسان وژل شوي ول او یو دیش ژوبل و. امریکایي چارواکي وایي چې په ډلهییزه وژنو کې دواړه مشکوکو حمله کوونکو په ټولنیزې ویبپاڼې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د بیعت ژمنه کړې وه. د امریکا د فدرالي پولیسو یا اف بی آی مشر جیمز کومی پرون ویل د حملې په اړه د ترهګرۍ فعالیتونو لپاره ځانګړي څېړنې کیږي خو داسې اسناد نشته چې په ترهګرو ډلو یا سازمانونو کې د دواړو مشکوکو حمله کوونکو غړیتوب ثابت شي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اورېده چې ګلایاز وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په یو خوله د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې نقشه دي ولسته په ډاګه کړي.
هر څه دی ترانسپیرنسی او ښکاره وکړی شي او د هغې لپاره په کار داري چې دا نقشې چې دي دا د عوامو ته وښیلی شي.
نن د پاکستان پنجاب او د سندھ کراچی ډیویژن په شپږو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو د دریم پړاو لپاره د رای اچونې لړۍ روانه ده. د سیاسي چارو یو شنونکی د کراچی په اړه وایي افغان چارواکي وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د سختو زخمونو له کبله مړ شوی دی.
ملا اختر منصور د کوټي د کچلاغ په سیمه کې ژور پښوی و او ورسره د ټپي کېدو نه کوټي شپه کوم شپخانه تر انتقال شوی دا وګتا شپخانه کې تا ور کړی دا.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د هغه مړینه به د سولې پر خبرو منفي اغیز وکړي. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اورئ. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د پاکستان د مرکزی حکومت او وړو صوبو ترمنځ راپورته شوي اختلافات اوس د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته هم رسیدلی دي. د جمعې په ورځ اسمبلی په یو متفقه قرارداد له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د راهداري جوړ شوي نقشې دي ولسته په ډاګه کړل سي. د خیبر پښتونخوا سند او بلوچستان ګوندونو تور لګولی چې د مسلم لیگ نون حکومت د راهداري په اړه معلومات پټوي او د دوی ټوله ګټه پنجاب صوبې ته رسول غواړي خو مرکزی حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي دي. تفصیل له پېښور غلام غوث سره کوي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې تیر مازیګر واکمن او مخالف ګوندونو د یو مشترکه قرارداد د لارې له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري نقشه او د چین سره د لړکی شوی لوزنامه دي ولسته ښکاره کړی شي او د اقتصادي رهداري منصوبه دي سره د ټولو جزئیاتو په مغربي لاره سرته ورسولې شي. دغه قرارداد د اسمبلی په غونډه کې د لیبر او قدرتي زیرمو صوبایي وزیر انیسا زیب طاهر خیلی سپدا ډول وړاندې کړو.
And the allocation of funds
د بده مرغه د پلاننګ کمیشن نقشې وفاقي بجټ او د کوریډور بجټ ښایي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د 28 مئی په متفقه فیصلې هیڅ عمل نه دی شوی. په دې وجه د اسمبلی غوښتنه کوي چې د شپږو تیهونو د موټروې په مغربي لاره دي سمدستي کار پیل کړی شي او په مغربي لاره کې دي د کوریډور ټول جزئیات شامل کړی شي او د کوریډور د لارې نقشه دي ولس ته په ډاګه کړی شي او د چین سره د لړکی شوی لوزنامه دي هم ولس ته ښکاره کړی شي.
Similarly, the agreement between Pakistan and China should also be made public.
او د اپوزیشن ډلی مشر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسن اقبال سره د اسمبلی د ټولو ګوندونو مشرانو د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ملاقات هم کړی و، خو د وزیر اعظم میا نواز شریف د جمنې سره سم د مغربي لارې په اړه هغوی په دغه ملاقات کې نه و مطمئن کړی شوی. اپوزیشن لیډر مولانا لطف الرحمن وایي دوی په مغربي لاره یو سړک یا موټروې نه غواړي، بلکې د کوریډور ټول جزئیات دي په مغربي لاره عملی کړي شي.
د حسن اقبال صاحب د منیسټر د هغه موږ ته بریفینګ را کړی ده او دا خبرې داسې څه مبهم او شکوک او شبهات پیدا کول. اکنامیک کوریډور یو روټ نه ده، یو روډ نه ده، بلکې هغه سره نور تړلي سیزونه دي. ریلوے لائن ده، هغه سره اپټیک فایبر ده، هغه سره ٹرانسمیشن لائن ده، بجلی، هغه سره گیس لائن ده، هغه سره انڈسٹریل پارک دي. که هغه ټول سیزونه موجود وي نو دا به راهداری به شمار کیږي، او که نه نو بیا خو سه روډ ده، روډ خو په ټول پاکستان کې مختلف روډونه دي.
او په حکمران ائتلاف کې شامل د قومي وطن غون سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر سکندر خان شیرپا وایي
په دې کې اوس خچا د را پاسي لګی دي چې مغربي روټ چې دی اگر اوس سکره کیږي او مشرقي روټ چې کم دی هغه لا فوکیت ورکړی کیږي. موږ ویو چې بای هر سره ترانسپیرنسي او ښکار وکړي شي او دغه لپاره پکارداري شي دا نقشې چې دی د عوام ته اوخلی شي.
او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې هغه د چین سفیر ته هم د دې منصوبې په لړ کې خط استولی دی او د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو مرکزي مشرانو ته یې هم خطونه استولی دي چې د اسمبلی د دې قرارداد وروستو د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې په مرکزي حکومت د فشار اچولو لپاره په ګډه د راتلونکي تګلارې جوړ کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
نن د پاکستان پنجاب او د سند صوبې د کراچۍ په ډیویژن کې په شپږ ضلعو کې د بلدیتي انتخاباتو د دریم پړاو لپاره د رای اچونې لړۍ دوام لري. تر اوسه د هیڅ ډول ناوړه پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. په دې اړه مو په کراچۍ کې له خپل خبریال محمد عمران معلومات غوښتي دي.
نن په کراچۍ کې په شپږو ضلعو کې دغه ټاکنې روانې دي. تر اوسه پورې داسې څه خاص مخې ته نه دي راغلي، څه معلومات مخې ته نه دي راغلي او په پوره توګه باندې دغه د ټاکنو لړۍ روانه ده. راسره چې تاسو د پښتنو سیمو خبره وکړله نو عموما پښتانه څنګه وګورو دلته څلوېښت لکه پنځوس لکه شاوخوا دومره خلک پښتانه دلته آباد دي او دې د کراچۍ د سیاست یو لویه برخه هم ده. لبد مرغ داسي دا ځل داسې ښکاري چې هغه شان په نظر نه راځي لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې موږ کتلي وو. خو بیا هم
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې د ستاسو مقصد دا دی د خلکو د رای اچولو هغه انداز نه دی لکه پخوا چې وو، کنه تاسو بل مقصد دی؟
مقصد مې دا و چې کوم پښتانه به سیاست کې برخه اخیستل
اودرېدل
به د چیرمین لپاره وایس چیرمین لپاره هغه شان په نظر نه راځي لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې وو. او د هغې په شا باندې هم هغه ودې دي چې کوم موږ ګورو لکه راچې چې کوم حالات دي، بیا خصوصا پښتون مېشته سیمې چې څومره وځپلې شوې او بیا د هغه ځای ته موږ پښتون مېشته سیمو ته لاړو شو نو هغوی دا ګڼي چې یو مایوسۍ طرف ته دي چې موږ ته څه فایده نه راکېږي سیاسي چې کوم خلک دي یا سیاسي چې کوم مشران دي. نو همدغه ودې ده چې هغه خلک د مایوسۍ ښکار شوي دي او دومره په ګرموسۍ سره بیا هم په هغې کې برخه نه اخلي. خو دې مقصد هر ګز دانه دی چې په کراچۍ کې نن کومې ټاکنې روان دي پای کې د پښتنو څه کردار نشته یا د پښتنو څه ونډه پکې نشته دی. پښتانه بیا هم ولاړ دي، په هر آزاد پینل ډېر زیات دي او چې کوم قوم پرست ګوندونو هغه د هغې کوم کردار دی یا د هغې کوم برخه ده نو هغه ډېره کمه په نظر راځي په دې ټاکنو کې.
په کراچی کې د مشال ریډیو خبریال محمد عمرانو د ژغ د خرابۍ له کبله بخښنه غواړو. ته ټلیفون څه ستونزه وه دا چې په اوسنیو ټاکنو کې کوم ګوندونه په زور او کوم په کمزوري حالت کې دي، په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په کراچی کې له میشت خبریال او څېړونکي علي ارکم سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د متحده قومي مومنټ په اړه معلومات وړاندې کړي.
ایم پی ایم خپل چې کوم ټریډیشنل سپورټ بیس دی هغې ته لکه محدود کړی دی ځان هغو لکه څنګه چې بدمول کړه په کراچی کې سټریټجي وو چې ثابت کراچی نه تقریبا هر یو سپین کوشش کوو د خپل کینډیډیټ د راوستو هغو زیات فوکس ساتلی دی په خپل پاور چې کوم دی هغو سپورټ بیس دی کوم دی چې هغو ته لکه 100% شور دی چې هغه بالته ګټي زیات کینډیډیټس چې د هغې نه راکړي په نور ځینو کې نه خاص کمپین چلولی دی او نه یې دغه کړی دی او که چېرته نور داسې ځایونه دي هم چې کوم دی کې د هغو لږ ډېر ووټ دی خو د ګټلو چانس نشته. نه هلته کې لکه نور الاینس انډیپینډنټلی سپورټ کړي دي لکه مطلب پارټي اونرشپ په نور کې خو لکه سپورټ کړي دي
شا اوس دی کې یعنی تاسو وایسته چې ایم کیو ایم پخوا په زور کې و اوس هم زیات د قومي اسمبلی غړي دي او همیشه حکومت د دوی اوس دوی ځان محدوده کړي دي خپل لوګي علاقو ته د فوجي اپریشن له وجې ځخه خو پیپلز پارټي یا تحریک انصاف د دوی څه حالت دی پوزیشن یې څه دی؟
د پیپلز پارټي صورتحال داسې دی چې پیپلز پارټي خو د دې جماعت ته شداغه هغه ووټ په هر حلقه کې او په هر کمیونټي کې بسنا څه شکل کې موجود دی نه خو چونکې دلته کې چې دا مجموعي صورتحال پاتې شهر پنځو اتو کال نه چې پیپلز پارټي صوبایي حکومت پاتې شهر کراچۍ یو قسم بالکل ابنڈنمنٹ صورتحال دی بل کته بلدیاتي ادارې د اوبو او د بیسک یوټیلیټي صورتحال ډېر خراب دی. پیپلز پارټي ووټ په خپل ځای موجود دی ډېرو ځایونو کې دی 150 دولي دي او لګیا دي اکثر ادای کړی دی چې الاینس دې رکړي دي لکه جماعت اسلامي سره جماعت اسلام سره د ټولو سره الاینس دی جماعت اسلامي او پی ڈی آئی دا کړی دی چې کوم اربن خار د غټې علاقې دي کو د لکه دا سنټرل چکم ډیسټریکټ دی یا چې کوم دا ڈی ایچ اے او مجلس دی دا په علاقې دي نه هلته کې هغه آل ټو آل د ایم کیو او جماعت اسلامي مکمل الاینس دی او په دې علاقو کې چې کوم دی نه دلته کې اکثر یو بل ته خلاف هم ولاړ دي او یو بل سره چې کوم دی نه بعض ځایونه کې یو بل سره مقابله هم ده.
شاوز دې تر ازو چې پښتنو تاسو په 2014 کې انتخابات لیتلی او عام انتخابات او اوس هم ګوري پښتانه په هغه جوش او خروش سره په دې انتخاباتو کې ساخي د تیر انتخابات په مقابله کې کنه
نو مسله صرف دا ده چې دلته کې ان پی چونکې مسلسل پر ریسیوینګ ان باندې دا دهشتګردي حمله طالبانو د حمله مملي ذات شي دي خلق د غشن ناغو تنظیم دیس ارګنایز دی ناغو پراپرلی نه انتخابي تیاری کړی دا د غشن د کینډیډیټ سی دی هم لکه وس دین اندازو لکه زما په یو سی کی په واټ کې ان پی کینډیډیټ خو لگا ما دا پتاو خو ما په جن دوه هم نو ولې هغه جس خاص مو هم نه جلد خپل پرایوټ سکول له ورګه غونډه کې ینګ الګ دی د 22 کال الګ دی نه نو دلته کې ان پی صورتحال خدا دی بیا پاتې شي ان پی د کمزوري صورتحال بینیفیټ زی جمعیت العلماء اسلام کا ولیکې به جمعیت العلماء اسلام چې کوم کینډیډیټ سی هغه د مذهبي حلقو هم دی او آزاد هم دی خو زیات ته وایي چې اکثر پښتانه دي.
سوال دا دی چې آیا اوس خل دوی ځکه هغه دباو یا فشار کم شوی دی دوی ته به د کمپاین موکا وکنه اوس هم دوی تر دباو لاندې دي یا د دوی تنظیم کمزوري؟ نه
مسله دا چې بیسیک ارګنایزیشن انفراستراکچر دومره ډیمیج شوی دی کنه
یعنی تنظیمي ساخت چې کم دی جوړښت یې هغه کمزوري دی اوس
هغه ډیر کمزورې شي ولې چې لاندې ښکته اده پورې لګیدو دغه خلکو دغه دا چې په کم وخت کې چې دا دلته کې دین انتخابات ټول چې کوم ډېر معلی او د برادری په بنیاد باندې الاینس په بنیاد دی کنه هغه ډېر ځکه کمپین واډي ډېر په خلکو بس ګرځېده واډي کنه دلته کې دا هغه دغه موږ ماسکې دې ته یو آسان مثال درکې مې دلته ځکه کوم کونسلر کینډیډیټ ته هغه په اړه کې د شپې بیګا جماعت اسلامي والا مهم چلولې ده چې هغه د سردار شو هغه جز د سردار شې نه اوس هم په خپل پولینګ سټېشن کې ولاړ نه یاله زه خو ولاړ یم دا چا پروپاګاندا کړی دا په دې شکر کې دغه 30-40 سوتونه خراب شي ولې چې ان پی هغه برایرات د موبیلایزیشن هغه دغه ځکه نشته چې اکثر خلک چې کوم دی هغه دومره زیات په فرنٹ باندې راتلل ولایتین نشان ځان له مصیبت کتل ولا خبره ده په پښتنو علاقو کې نه سبا کنه.
په کراچی کې میشت د سیاسي چارو شنونکي علي ارکم او چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ پښتون ته ځوابونه ویل د افغان ولسمشر لومړی مرستیال ویاند ادا کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور د سختو ټپونو له کبله مړ شوی دی. سلطان فیزی دا ادعا د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې کړې ده. نتایج شوي رپورټونه وایي چې ملا اختر منصور له کوټې سره نږدې په کوچلاغ سیمه کې هغه وخت یو ملګري په ډزو ووښته کله چې د دوی په یوه ګډه ناسته کې جګړه وسوه، خو د طالبانو ویاند زبیع الله مجاهد دا ادعاوې ردوي او وایي چې ملا منصور روغ جوړ دی او د دوی د افغانستان په داخل کې دی. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
افغان چارواکو نن د وسلوالو طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور چې له څو میاشتو راهیسې د دې ډلې د مشرۍ د مقام پر سر د خپلو سیالانو له مخالفت سره مخامخ و مړینه تایید کړه. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند سلطان فیزی چې لومړی ځل یې د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړی و نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې نوموړی د سختو ټپونو له کبله مړ شوی دی. فیزی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو مخکې آزادۍ راډیو ته ویلي و چې ملا اختر محمد منصور د کوټې د ښار په 25 کیلومترۍ کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي شوی و. د اختر منصور د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د خپل مشر د مړینې یا پرده د وسلوالې حملې راپورونه بې بنسټه بللي. د جرمني خبري آژانس د مجاهد له قوله زیاتوي چې وایي موږ غواړو د خپلو کسانو په وسیله له هغه سره تماس ونیسو او د هغه غږ د رسنیو له لارې خپور کړو څو د حکومتي چارواکو آوازې غلطې ثابتې شي. ملا اختر محمد منصور د ملا محمد عمر له مرموزې مړینې وروسته ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ، خو دا کار یې د مخالفینو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. د ده له مخالفینو یوه ملا محمد رسول وروسته د طالبانو خپله ډله جوړه کړه او ځان یې د هغې مشر وباله. له دې وروسته د دې دوو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې پیل شوې او د دواړو خواوو ګڼ شمېر پلویان جنګیالي پکې ووژل شول. په هلمند کې د ملي پولیسو د زون قومندان چې په دې ولایت کې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړو مشري کوي د ملا اختر محمد منصور د مړینې آوازې دقیقې بولي. پاسوال اسمت الله دولتزی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات څرګند کړل.
ملا اختر منصور د کوټې د کوچلاغ په سیمه کې په یو میټینګ جریان د خپل ذات البیني اختلافاتو له امله ژور شوی و او وروسته د ټپي کېدو نه کوټې کوم شپخانې ته انتقال شوی دا بیا په شپخانه کې سا ورکړی ده، اوس مړ دی، ژوندی نه ده.
د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډیری پلویان په هلمند ولایت کې دیره دي. پاسوال دولت ځای وایي د طالبانو د مشر مړینه به د دې ډلې جګړهییز قابلیت ته سخته ضربه ورکړي.
ډېر ستر اغېز به ولري د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ډېر مثبت اثر لري او طالبانو دپاره او وسلوالو مخالفینو ته ډېر ستر تاوان دی او پر دوی باندې ډېر بد اغېزه کوي. د دوی جنگی تاوان او جنگی ماشین پټه به دري.
له طالبانو د جلا شوې ډلې مشر ملا محمد رسول په دې وروستیو کې له اختر محمد منصور سره خپل مخالفت په ډاګه اعلان کړی و او په تیرو څو اونیو کې د دې دوو ډلو ترمنځ په زابل ولایت کې د خونړیو جګړو راپورونه هم ورکړل شول. په راپورونو کې ویل کېدل چې په دې جګړو کې د ملا رسول د ډلې طالبانو ته سخت تلفات هم اوښتي و چې د طالبانو د نامتو قمندان ملا دادالله ورور منصور دادالله هم په دې ډله کې و. که څه هم د دادالله مړینه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو د هغه د ټپي کېدو د خبر له خپرېدو وروسته بیا د هغه پته ونه لګېده. پر ملا اختر محمد منصور برید که رښتیا وي هم ویل کېږي چې د طالبانو د جلا شوې ډلې لخوا تنظیم شوې انتقامي حمله وه.
احمد تکلو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ملا اختر محمد منصور مړینه به له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته ضرر ورسوي. د ځینو رپورټونو پر اساس ملا اختر محمد منصور د کوټې ښار په 50 کیلومترۍ کې د کوچلاغ په سیمه کې د طالبانو په یو خپلمنځي نښته کې زخمي شوی او بیا مړ شوی دی. فرشته جلازی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی حبیب الله فوزی د ملا اختر محمد منصور د مړینې د خبر د صحت په اړه شک څرګندوي او وایي چې په دې اړه لاس نشي ویل کېدای ځکه معلومات ضد او نقیز دي.
معلومات کافی دردست نیست، لحاظه ای خود یک موضوع است. موضوع دوم نیست اگر چنین حرفی
در شاغلی فوزی پوینا که چیری در ملا اختر محمد منصور در ملین خبر حقیقت ولری لطالبانو سر در سول لپارا پر ممکن و مذاکره وی منفی اغیز وی. که چیری در خبر رشتیاوی نو در طالبانو روند او در سول پروسی تر شخ خبر ندهی ځکه هر څومره چې طالبان سره یو لاس او متحد وي د هغوی پریکړه د سولې په ارتباط ګټوره ده او هر څومره چې شیندلې وي د سولې پر بهیر منفي اغېز کوي. حبیب الله فوزی هیله څرګنده کړه چې طالبانو ته به د وضعیت حساسیت څرګند شوی وي او له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې به همکاري وکړي. د وویل چې د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره د هیڅ موقع ضایع کول نه غواړي او په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونه په کنفرانس کې هم د ګډون پر امکان خبرې وکړې.
اگر در کنفرانس شرکت صورت بگیره تقریبا واضحه در مسئله صلح افغانستان کوشش میکنه که
په دې کنفرانس کې د برخې اخیستو په صورت کې به افغانستان هڅه کوي چې د سولې په ارتباط پرمختګونه وشي. په دې کنفرانس کې به د حکومت استازي وي خو ممکنه ده چې د سولې د عالي شورا پلاوی هم ورشي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په دوبی کې د ملا محمد عمر د مړینې تر خبر وروسته په ټاپه ودرېدي. په دې پسې ملا اختر محمد منصور ځان د طالبانو نوی مشر اعلان کړ چې د رپورټونو په حواله دا کار یې د یو شمېر مخالفینو له سخت غبرګون سره مخ شو. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي مسول سلطان فیضي پرون پر ټویټر د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر تایید کړ خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د طالب مشر ملا اختر محمد منصور د مرګ یا ټپي کېدو په اړه اوازې تودې سوې دي. د افغان حکومت ځینو سرچینو د نوموړي د وژل کېدو خبر کړي خو د طالبانو سرچینو بیا دا اوازې رد کړي دي. ویل کېږي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو په ترڅ کې وژل سوی او یا هم سخت ټپي سوی دی. که چیرې د ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبره رښتیا وي پر طالبانو باید څه اغېز وي؟ په دې اړه زموږ همکار اجمل اند مرکه لري.
په وروستیو کې د طالبانو په منځ کې د مشرتابه په سر اختلافونه داسې یو سرحد ته ورسېدل چې پاکستان هم ورسره په تکلیف دی او د پاکستان منظور د دین هغه څه نه دی چې زموږ دی. د پاکستان کې د طالبانو انشا په داسې وخت کې زیاتېږي او د مشرتابه په سر لاندې زیاتېږي چې پاکستان باید یو خاص په توګه طالبان د واحد ادراکی وړاندې کړي. د افغانستان د سټیج نه بیا بیا په نړیوالو کنفرانسونو کې دا غږ پورته شو چې موږ د طالبانو سره د واحد ادرس سره خبرې کوو خو چې طالبان په واحد ادرس سره نه دي. اما اساسا اوس چې موږ ته ګورو طالبان اوس یو واحد ادرس ملا عمر مرګ نه وروسته نه لري. طالبان وګوري پاکستان دې پر یو هڅه وکړه د افغان شبکې یو برخه په دې پورې وتړله چې د مرستیالې په نورې برخې او دا سره یې دی یو بانفوذه او مختدر مشر په توګه رامخته کړو. اما دوی وروسته ولیدل چې طالبان په ډلو کې خپلو باندې وویشل شول او نورو برخو کې دغدغان سیاده توازن په خرابېدو داسې تصور کېږي چې اوس پاکستان کوشش کوي یوه درېیمه مشرتابه یا رهبري په طالبانو کې رامنځته کړي. د اختر منصور تر کومه اندازې دقیق دی دا بېله مسله ده که موږ دقیق ونه ویلی شو چې دا یو شل شوی دی یا څه دی، مګر دغه اختلافونه نه خو سترګې نه شي پټېدای چې هغه تر حد ته رسېدلي دي چې سربرګي دي.
د تاسو د خبرونه داسې انتباع اخیستل کېږي چې تاسو فکر کوئ هر څه چې دي که ملا اختر محمد منصور وژل شوی ټپي شوی او که روغ دی خو بالاخره دغه ټولې اوازې او دا ټولې هڅې د طالبانو د یو واحد مشرتابه د رامنځته کولو لپاره دي؟
دقیقا د همدې لپاره کېږي. تاسو وګورئ په اوس پاکستان په یو داسې حالت کې دی چې طالبان د یو واحد ادرس په توګه د حکومت تشخص ورکړي. سیاسي چاپېریال هم تغییر کړی دی. موږ د پاکستان حکومت هڅه کوي چې طالبان عملا ثابت شي. بلې موضوع ته اړخ ته یې تاسو وګورئ، په افغانستان کې وروستۍ سختې جګړې او په کندوز کې کومه بریدونه چې وشول، دا هغه فشارونه وو چې تر څو دوی د جان په صحنه کې دا ثابته کړي چې اوس هم د طالب د نوم دپاره واحد هغه باندې جګړه کولی شي کومه طرفه چې دوی ته ورکول کېږي یا کوم کوارډینات چې دوی ته ورکول کېږي.
په روانو اختلافاتو کې چې د طالبانو ترمنځ دي او تاسو دا موویل چې ځینې استخباراتي کړۍ د دوی د یو کولو هڅه کوي، د افغان حکومت دریځ څه دی؟ آیا افغان حکومت دې ته خوشحاله ده چې طالبان په ویشل کېدو سره کمزوري شي او که نه دوی غواړي چې یوه واحده ډله واوسي؟
که تر کومه ځایه چې د سولې مسله مطرح کېږي په همدغه د سولې په عنوان د طالبانو سره دې وختو کې د افغانستان د دولت لپاره تر ټولو ښه خبر همدا ده چې طالبان د واحد ادرس په توګه وپېژني او شخصا طالبان وپېژني. پاکستان یوازې د فشار ځواک شي تر څو طالبان چې د دوی په ملک کې اوسي چې هغوی خبرې ته آماده شي. اما کله چې مسله دا ده چې لکه اوس ولسمشر غني وایي چې دا د افغانستان د حکومت او د پاکستان ترمنځ معامله ده د طالبانو په سر، په دې حالاتو کې بیا د مذاکراتو مسله یا د طالبانو پر سر د طالبانو سره خبرې دومره بې تاثیره دي چې څومره تاسو فکر کولی شئ. نو بنا هم پاکستان باید اول دا ثابته کړي چې هغه طالبان چې دوی خبرو اترو ته تېروي د ټولو طالبانو څوک کولی شي.
د سیاسي چارو چنونکی عباسین بریالو چې زموږ د همکار اجملان د پښتنو ته ځوابونه ویل. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست.
د مشال تر څنګ اوسئ. دا سهر لنه هو دا ما خام تر شپگو
مشال ریډیو ته غوږی است. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوی ده. ګولیاز در سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد له لارې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د شبي اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لارې نقشې په ډاګه کړي. دا قرارداد په صوبایي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو په ګډه وړاندې کړو. په قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې په مغربي لارې کې شاملې ټولې پروژې دې سرته ورسول شي. د قبایلي سیمې پخوانی پارلمان غړي حمیدالله جان په مشرۍ کې اویا کسیزه جرګې پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه سره ملاقات کړې. په دې ملاقات کې جرګې خورشید شاه ته وویل چې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت په اړه له قبایلي ولسنه پوښتنه وشي. نن په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیتي انتخاباتو په دریم پړاو کې خلک رایې چوي. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب په 1200 او د سند په شپږو ضلعو کې د پولینګ عمل روان دی. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی خی روانونی په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دغه کانفرنس کې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو خبرې کیږي. د سولې د عالي شورا غړي حبیب الله فوزی پرون مشال لټویل په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وشي. افغانستان او سویډن پرون د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د خبرو د پیل موافقه وکړه چې د پناه غوښتلو اسناد یې رد کړل شوي دي. د سویډن حکومت یې رونه اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو په وړاندې خپل قوانین سختوي. د امریکا فوځوي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشي کولو کې امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي د ترکیې د هغه اقدام غندنه کړې چې د هیواد په شمال کې موصل خار سره نږدې فوځیان پر ځای کړي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د جنگ لپاره د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. عراق له ترکیې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول د خپل ځواکونه له دغه ځای وباسي. او په امریکا کې قانون نافذ کوونکي ادارې چارواکو ویلي چې د کالیفورنیا روستۍ ډلهیزه وژنه د یو ترهګرۍ برید په توګه څیړي.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اورېده چې ګولایاز وړاندې کاو. او سم تاسو ته د مشال ریډیو دوی اونیزي خبرونه وړاندې کوو. لمړی به د نړۍ رنگونه خبرونه واورې چې ګولایاز کوربه دی. ورپسې به د احمد شاه اعظمي جوړ کړې خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې واورې.
د مشال اړي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د ترکیه په الویدیس کې په یو کلی کې د شهابی کانو ورېدو وروسته دغه کلی اوسیدونکي شتمن شوي دي. خبر نومې د ترکی خبری ویب پاڼې تر مخه د ترکی په بنګول صوبې په ساری سیسک کې اوسیدونکي هغه شهابی کانې راغون کړي ول چې ویل کېږي د ستمبر په میاشت کې راپریوتی وو. د کلی اوسیدونکو دغه کانې په 3.5 لک ډالرو خرڅ کړي دي. د رپورټونو تر مخه د یو ګرام شهابی کانې بیا 60 ډالره ده. په دې کلی کې 3.5 زره خلک اوسیږي او په دې کې 10 کلن حسن بلدیک تر ټولو خوشقسمته وو. هغه 2.5 کیلو شهابی کانې موندلې وو. حسن دغه کانې په 1.6 لک امریکایي ډالرو خرڅ کړی دی. په انټرنیټ د خرص او خصو مشهور کمپنی امازون مشر جیف بیزوس ویلي چې نیو شپرد نومي خلای جاز په دویم ځل کامیاب الوت کړی دی. دغه خلای جاز ټکساس نه لیګل شوی وو او په دې کې څوک هم موجود نو. په راتلونکي کلونو کې به دغه جاز مسافر خلا ته لیږي. امازون کمپنی په یو بیان کې ویلي چې د نیو شپرد کیپسول او راکټ یونټ په خوندي توګه ځمکې ته رسیدلی دی. په اپریل میاشت کې دغه خلای جاز خپل لومړی الوت کړی وو خو د دغه جاز هایډرولیک سیستم ناکامه شوی وو. نیو شپرد خلای جاز 100 کیلومتره په بلندۍ کې د شپږو انسانانو د وړلو توان لري. په دې وروستیو تجربو کې خلای جاز د 100 کیلومتره بلندۍ نه زیات الوت کړی وو. په مراکش کې په راتلونکي میاشت کې یو داسې کارخانه پرانستل کیږي چې د شمسي توانایي په مرسته به پوره یو ښار ته د شپې پر وخت بجلی ورکوي. د مراکش اورزازیت کې جوړ شوی ترمل پلانټ د المر استر گینبا د مالګي بلیدو کار کوي او دغه حرارت به د جمع کولو وروسته په ماخام کې یو ټربین چلوي. په لومړي پړاو کې به د تیارې درې ګینټې وروسته توانای جوړیږي او په آخري پړاو کې به په یو ورځ کې د شلو ګینټو لپاره بجلی جوړوي. دا د مراکش 2000 کال د توانای پیدا کولو پروژه ده. دا په نړۍ کې موجود د سولر یا شمسی توانای لوی کارخانو کې یوه ده. په دغه ځای کې دومره آینی یا سولر پینلز لګول شوی چې د پلازمینې رباط هومره رغبه لري. دا کارخانه د سعودي عرب یو کمپنی جوړه کړې ده او د دې مشر وای چې دا د 15 فوټبال میدانونو هومره رغبه ده او د دې منصوبې لاندې به تر 100,000 خلکو پورې بجلی ورکول کیږي. په چین کې د نړۍ تر ټولو لوی ریډیایي دوربین د جوړېدو حتمی پړاو ته رسیدلې دی. د دې دوربین قطر 1500 میټره دی. دغه ریډیایي دوربینو په مرسته به په کائنات کې موجود اجسامو ریډیو سیګنل ترلاسه کیږي او پر دې به تحقیق کولی شي. د فلکیاتو مشاهدې لپاره د دې دوربین حیثیت ډیر زیات مهم دی او داسې ویل کیږي چې هر کال به نوې موندنې هم رامنځته کیږي. د ساینسي ماهرینو لخوا دغه دوربین ته فاس نوم ورکړل شوی دی. دا دوربین د چین په ګویوزو کې جوړ کړل شوی دی او وزن یې 30,000 کیلوګرامه دی. دا دوربین به د 2018 کال په سپتمبر میاشت کې کار شروع کوي. چینی انجینرانو او کارپوهانو د 15 کاله مودې کې دغه دوربین جوړ کړی دی. د چاینا ډیلی ورځپاڼې تر مخه دغه دوربین د ټول کائنات نه سیګنل ترلاسه کولو توان لري. د فلکیاتو نړیوال کارپوهان وایي چې د دې دوربین په مرسته به په کائنات کې د لرو پرتو ځایونو او د ستورو موندنه یقیني شي. په یو نوي رپورت کې راغلی چې هغه ماشومان چې موبایل آلات کاروي د هغوی ټکنالوژي صلاحیت متاثره کیږي. د آسټرالیا یوې تعلیمي ادارې ویلي دي چې له 2011 کال وروسته د آی ټي درس ترلاسه کوونکي زده کوونکي په لویه کچه زوال په لور روان دي. د رپورټ تر مخه د کار په ځای کې ټکنالوژي صلاحیت په نسبت ماشومان په ټابلیټس او سمارټ فونز کې د مختلف نوعیت مهارت ترلاسه کوي. په رپورټ کې ویل شوی چې د زده کوونکو په کارکردګۍ کې زوال د پریشانۍ وړ خبره ده او په دې اړه زیاته توجه پکار ده. په رپورټ کې خبرداری ورکړل شوی چې دا خیال بیخي غلط دی چې کوم ماشومان ټابلیټس یا نور آلات استعمالوي هغه زیات قابل وي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې هم د جیمز بانډ سیریز نوې فلم سپیکټر په لومړي نمبر دی. د فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.7 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر د هندي سینما فلم پریم رتن دن پایو دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.1 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی پریست دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 25 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې دی هنګر گیمز موکینگ جی پارت 2 په لومړي نمبر دی. فلم سپیکټر په دویم او په دریم نمبر فلم دی پینټس مووی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار سلمان خان فلم پریم رتن دن پایو په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په هند کې د 195 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم گڈی کی گن او په دریم نمبر فلم میں او چاس دی. د هالی ووډ سینما مشهور کریکټر کیپټن امریکا دریم فلم کیپټن امریکا سیول وار لومړی ټریلر خپور شوی دی. د کیپټن امریکا لومړی فلم په 2011 او دویم فلم په 2014 کال کې جوړ شوی وو. په فلم کیپټن امریکا سیول وار کې مشهور اداکارانو کریس ایونز، رابرټ ڈاونی جونیئر او سکارلټ جانسن هم کار کړی دی. دا فلم به د 2014 کال د مئی په 6 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
You used to wear newspapers in your shoes.
You're a wanted man.
I don't do that anymore.
Well, the people who think you did are coming right now. They're not planning on taking you alive.
You know what's about to happen. Do you really want to punch your way out of this?
What do?
We fight.
Sorry, Tony. You know I wouldn't do this if I had any other choice. But he's my friend. So was I.
هالیوډ مشهور اداکارانو مارګن فریمن، مارک رافلو او مایکل کین نوې فلم ناو یو سی می دی سیکنډ اکټ با د راتلونکي کال د جون په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي. دا فلم د ناو یو سی می دیمه برخه ده چې د سینما مینوالو ډېر زیات خوښ کړی وو او په باکس افیس کې ډېر زیات کاروبار هم کړی وو.
People see the horseman as noble Robin Hood, but I believe their first act was just the setup for an even bigger reveal.
It's great to be back.
So nice to see you all again.
If you think you've seen it all, take another look.
Happy to be working with you. Ta-da!
د هندي سینما مشهور اداکارانو دیپیکا پاتیګون، پریانکا چوپړه او رنبیر سنگ نوې فلم باجیراو مستانی دویم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر سنجی لیلا بنسانی جوړ کړی دی. دا فلم په 1970 کې د هند مراټا پښوا یعنی د وزیر اعظم باجیراو او د هغې دویم ښځې مستانی په جون جوړ شوی دی. د باجیراو په اړه په هند کې مشهور ده چې ټول یو سلویغ جنگونو کې برخه اخیستی وه او په یو جنګ کې یې هم ماتې نه وه خوړلې. فلم باجیراو مستانی به د دسمبر په 13 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
جو طوفانی دریا سے بغاوت کر جائے وہ عشق، بھرے دربار میں جو دنیا سے لڑ جائے وہ عشق، جو محبوب کو دیکھے تو خدا کو بھول جائے وہ عشق.
اس گستاخی کے لیے تمہیں سزا بھی مل سکتی.
کس کی تلوار پر سر رکھوں یہ بتا دو مجھے. عشق کرنا اگر خطا ہے تو سزا دو مجھے.
آپ ہم سے ہماری زندگی مانگ لیتے، ہم آپ کو خوشی خوشی دے دیتے، پر آپ نے تو ہم سے ہمارا غرور چھین لیا.
باجیراؤ نے مستانی سے محبت کی ہے، عیاشی نہیں. ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں مستانی،
اور ایک ساتھ رکتے بھی ہیں.
د هندي سینما وتلی اکټر شاروخ خان فلم دلوالے لومړی ټریلر مو په دې خبرونه کې اوریدلی وو. دا فلم مشهور ډایرکټر روهیت شیټی جوړ کړی دی چې د دې نوبلاندې بلاک باسټر فلم چنائی ایکسپرس جوړ کړی وو. په فلم کې مشهور اداکاری کاجول هم کار کړی دی. دواړه اداکاران 15 کال وروسته په یو فلم کې کار کوي. فلم دلوالے کې ورن دیوان او کریتی سینن هم کار کړی دی. په فلم کې شاروخ خان او ورن ورونه وی. دا یو اکشن او رومانوی فلم دی. فلم دلوالے بعد دسمبر 13 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم دلوالے نوې سندرا ډیر وخت پر شبی ده. راځي چې دا لګښان واورو.
روپ سے نکل کے چھاؤں سے پھسل کے ہم ملے جہاں پر لمحہ تھم گیا.
آسمان پگھل کے شیشے میں ڈھل کے جم گیا تو تیرا چہرہ بن گیا.
دنیا بلا کے تم سے ملا ہوں، نکلی ہے دل سے یہ دعا. رنگ دے تم ہے گیروا راجے کی دل سے ہے دعا. رنگ دے تم ہے گیروا
نکلی ہے دل سے یہ دعا.
رنگ دے تم ہے گیروا.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئی.
مدرسے پوسنی عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په سنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. یو خاطر که په پاکستان کې پر ځینو مدرسو د سخت دریزۍ او تشدد خورولو تور پورې کېږي، نو بل خوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یا ډلبندۍ یوه سرچینه همدغه مدرسې ګڼل کېږي. په پاکستان کې د مدارسو 15 تنظیمونه دي چې له هر یوه سره د مسلک یا فرقې پر اساس په سلګونه او آن په زرګونه مدرسې رجسټرډ دي. مدرسې په سنیا سر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې تر کومه حده لاس لري. په پاکستان کې دا وخت د 15,000 شاوخوا مدرسې دي چې د 15 بیلابیلو تنظیمونو سره رجسټر دي. د بیا اندازې سره سم همدومره شمیر مدرسې نورې هم شته چې بېله اندراجه فعالیت کوي. د 15 تنظیمونو تر څارنې لاندې مدرسې د بیلابیلو مسلکونو پر اساس فعالیت کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې ویشل شوي او بیا وروسته په سنی کې سره تقسیم شوي دي. د متحده عرب اماراتو په مذهبي چارو وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری یې څه دا ډول تشریح کوي.
وفاق المدارس الشيعه ده يو وفاق المدارس العربيه ده او يو وفاق المدارس السلفيه ده او يو چې ده رابطه ټول المدارس او بل تنظیم المدارس ده د کی کوم د سنی نصابونو د اساس خلکو کې تقریبا یو ډیر حد پورې نږدې دي لکه دیوبندی بریلوی او د جماعت اسلامي مکتب فکر خلک چې دغه نصاب سره یو اندازه قریب دي. پاتې شو شیعه نو دغه خو ظاهره خبره د خپل مستقل نصاب دی د فقه جعفری په حساب باندې او وفاق المدارس السلفيه د دوی زیات تاثر چې دی د وهابي فکر یا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وه د هغې نه دوی متاثره دي او په سعودي جامعاتو کې چې کوم درسونه ویل کېږي یا د هغوی په مدارسو کې نو په هغې باندې دا خلک زور ورکوي.
د مفتی زاکری په خبره په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس د بریلوی فکر، رابطه المدارس د ابوالعلا مودودی یا جماعت اسلامی فکر او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي فکر تر اغیز لاندې کار کوي چې په مزاج کې د نورو په پرتله سخت دریزی زیاته ده.
وهابي مکتبی فکر چې دا د دې ټول تاثر او زیات یعنی اغیزه قربانی د سعودي د فکر ده. سعودي کې چې کوم فکر رایج دی په سکولونو مکتبونو او ښوونځیو کې نو دا هغه فکر نه متاثر دي او د دوی خلکو په مزاج کې شدت زیات دی نو د دې وجې نه اکثره چې کوم تحریکونه د جنګ و جدل او د وهلو ټکولو په دنیا کې پیدا شوي دي نو اکثره د دوی سره اړه لري.
په پاکستان کې هم یو شمېر مدرسې داسې دي چې د سخت دریزۍ او متشدد فکر خورولو تور پر پورې کېږي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپو هاشم بابر وایي دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کېږي چې په نتیجه کې یې شرخوشي او استوال پیدا کېږي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي. مونږ به چې د کومو مدرسو نه طالب علمان اوباسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندۍ تعلیم ولا ورکو. دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی د طالبانو په شکل کې دغه فوج لګیا یو مونږ وینو د شدت پسند په شکل کې دا وینو د القاعده د سور ځان وینو.
په پاکستان کې که څه هم مدرسې له دې انکار کوي چې خپلو زده کوونکو ته د جنگ روزنه ورکوي او هغوی جهاد ته تیاروي، خو یو شمیر مدرسې بیا دا وایي چې دوی د کتاب تر حده د جهاد فضایل ورته بیانوي او په زده کوونکو کې یې شوق پیدا کوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح ورکوي چې په نتیجه کې یې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ
کچہری مدرسے جہاد نہ ورخی ہم خوخپل فرقائی تشدد ضرور ورخی دوی د ټولنې مزاج بدلوی دوی په هغه توګه د مذہب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامی تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کېده چې تحقیق او روزنه بکیدا دوی یوازې د ژبې په سر شیان ورزده کوي او د مذهب یو ځانګړی تشریح ورته کوي چې لکه بلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑا خپلوي
شدت پسندی کا اختیار کرتے ہیں.
لراپورن سرسم په 2014 کال کې د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په باړه کې د منګل باغ په مشرۍ لشکری سام وسلوالي ډلې ځای خلکو ته ویلي و چې هر کورنۍ باید خپل یو زوی د دوی په ځانګړو مدرسو کې داخل کړي یا که داسې نسي کولای نو 400,000 روپۍ دي د جرمانې په توګه ورسره جمع کړي. پر دې ډلې دا تور و چې کېدای سي دا ماشومان په وسلوالو فعالیتونو یا ځانمرګو بریدونو کې وکاروي. په لاهور کې لیکوال او څېړونکي ډاکټر مبارک حیدر وایي چې د مدرسو لخوا پیدا سوی فرقواریت یا ډلبندي ورو ورو په نورو وړو ډلو ټپلو کې ویشل کیږي چې آخر یو د بل په ضد ودرېږي.
انتهایی فرقواریت پیدا کیه انہونه، اس میں دوسرا ان کا کوئی میتھڈ ہو نہیں سکتا.
مدرسو ډیر زیات فرقواریت پیدا کړی دی، دوی بل لار نشي لرلی. دا ځکه چې مذهب یوه ډیره احساساتي موضوع ده، نو که څوک د احساساتي شیانو څارنه ونه کړي نو د دې ضمانت به څوک ورکوي چې ملا یا د مدرسې چلوونکی به دغو احساساتو ته نوره هوا نه ورکوي؟ هغه به دا کار کوي، ځکه د یوه احساساتي مبلغ لپاره تر ټولو اسانه لار دا ده چې د خپلې مخالفې ډلې په مقابل کې به کرکه او ویره خپروي. تر ټولو وړاندې خو دوی د یو بل مخالفت کوي. بل په پاکستان کې اقلیتونه په دومره لوی طاقت کې نه دي او رول یې د صفر برابر دی، نو بیا په فطري ډول مذهب په خپل منځ کې په ډلو او فرقو کې تقسیمیږي. دا بیا پر احمدیانو یا شیعهګانو نه درېږي، بلکې بیا به د بریلوي او وهابي ترمنځ جګړه وي. دا ډېر ژور تقسیم دی. هغه چې وایي بیا به د هرې فرقې کس بل ته کافر وایي او یو ځان به ورته مسلمان ښکاري، نو دا تقسیم به تر دې حده پرمخ ځي.
په پاکستان کې لیدل سوي چې ځینې مذهبي فرقې د یو بل په ضد د تبلیغاتو تر څنګ کتابونه هم لیکي. دیني عالم او د مدرسې یو ښوونکي مولانا محمد احمد واصل واسطي وایي چې د یو بل په ضد لیکنې کول د مدرسو لخوا د تیاری نتیجه ده.
یو خدا دی چې د فرقو په دونه او اخر مقدار باندې کتابونه لیکل کېږي چې اهل حدیث د حنفیانو خلاف، حنفیان د اهل حدیثو خلاف، بریلویان د دیوبندیانو خلاف، دیوبندیان د بریلویانو خلاف، دا نور بیا د جماعتیانو خلاف، جماعتیان بیا د دوی خلاف، په دومره لوی پیمانه باندې دا کار کوي. دا د هغه ذهني تیاری نتیجه ده. دویم دا دی چې پر قرآن او سنت باندې خلک له سره غور پرېښو. یعنی اوس په دا وخت کې موږ ته بې شمېره ډېرې مسلې پیښې دي. په کار دا ده چې جدید مسایلو دپاره جدید مطالعه وشي، د قرآن او سنت باندې بیا وکتلی شي. کله کله داسې وي چې په بل مذهب کې یو داسې مسله وي چې زموږ د مذهب والا یا خاص ځای کې په هغه کې د فقهي په لحاظ باندې گنجایش وي، نو هغه نوی د فکر کار، د تجدید کار په امت کې هغه پاتې شي. درېیم تر ګورګو لویه مسله دا شوه چې قوم منتشر شو. یعنی قوم اوس په دغه باندې پریشان دي چې څنګه ما ته څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي. خلک د چا غو منم، زموږ د کلي کې زلزله شو چې خلک پنجاب ته تللي وو، نو په بریلویانو پسې مونځ کړی وو. هنګامه جوړه وه چې بابا داسې مسلمانان دي چې کافران هم دي، مونځونه هم کوي او تعجد هم کوي، دغه هم کوي. آیا زموږ د کلي علما چې ورسره تللي وو هغو به ورته وویل چې دا مشرکان دي، دیدونه دي. هغو ویل بابا موږ خو نه یو مشرکان. خلک ذهني طور پر دونه منتشر دي چې څوک یې راټولولای نه شي.
که څه هم په پاکستان کې د مدرسو 50 تنظیمونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان په نامه یو اتحادیه جوړه کړې، خو بیا هم پر یو نصاب او ځینو نور عقیدوي مسایلو له یو بل سره اختلاف لري. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وایي چې د مدرسو مشران باید د یو بل د نظر احترام وکړي او خپل شاګردانو ته هم دا درس ورکړي.
دا باید د دې باعث نه شي چې ته خپلو شاګردانو ته ووایې که زما د نظر نه مخالف وو او په دغه طریقه باندې نه وو، دغه نور خلک چې دي د اسلام نه موزي او د مسلمانۍ نه موزي، او دلته مونږ د فرقواریت او د فرقه پرستۍ دپاره دلته لاره جوړوو چې په دې کې په یوازې دې باندې چې د اسلام او د مسلمانانو د وحدت دپاره کار وکړو، مونږ د مسلمانانو د تفرق او تشدد دپاره کار کوو، او دا د وخت مبرم ضرورت دی چې دینی علما او د مدارسو رئیسان سره په دې باندې کښېني چې دغه فرعي اختلافات چې په دین کې شته دی او په د امامانو نه هم راپاتې دي او په نورو ځایونو کې هم شته دی، دغه څنګه کولی شي چې د یو وساتې نظر سره د بل نظر احترام هم وکړي او هغوی په بیدینۍ او په کفر باندې متهم نه شي.
په پاکستانی مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ د شتون د تورونو په اړه د تنظیم المدارس پاکستان مشر مفتي منیب الرحمن وایي چې په نړیواله توګه بیلابیلې مفکورې او نظرونه منل سوي او په کثیر المذهبي ټولنه کې هر څوک په خپلو معاملاتو کې آزاد وي.
مکاتب فکر کو تو دنیا دینائی نہیں کرتی، تسلیم کرتی ہے.
نړۍ د بیلابیلو مفکورو څه انکار نه کوي، بلکې هغه تسلیموي. آیا د لبنان په عین کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر به عیسائی وي، وزیر اعظم به سنی مسلمان وي، او سپیکر یا د پارلمان رئیس به شیعه مسلمان وي؟ نو په دې وجه آیا په هغه هیواد کې څه ستونزه رامنځته شوې ده؟ همدا ډول په کثیر المذهبي یا ګڼ مذاهبو لرونکو ټولنه کې هر چاته په خپلو معاملاتو کې ازادي ترلاسه
وي. معاملات میں آزادی ہوتی ہے.
خو په پاکستان کې د سې وی چې ځینې وخت فرقواریت د تشدد باندې خپلوي چې په پایله کې مرګ ژوبل هم رامنځته کیږي. د دې څرګند مثال د شیعه او سنی مذهبي سخت دریځ ډلو ترمنځ نشته دي. د کراچۍ د دارالخیر مدرسې ځینې طالبان په دې شهر کې تیر کال ووژل شول. د دې مدرسې ویاند احمد الرحمن وایي چې دا د حکومت کار دی چې قاتلین معلوم او بیا پیدا کړي. نوموړي وایي دوی هیڅکله د تشدد او فرقواریت درس نه دی ورکړي.
نه د فرقواریت تعلیم ورکوله کیږي، نه د شدت پسند خبره پکې ته کیږي، نه چاپل مسلک ته بد ویل کیږي، بلکې مونږ دا خبره یاد کړلې ده همیشه د پاره، او مونږ د دې تعلیم نه ورکو چې مثال دې د یو بازار د یو مارکیټ یو شاپینګ سنټر د پاره، شاپینګ سنټر کې لس دکانونه په یو ځای باندې د کپڑے دکانونه دي، لیکن اغستو واره چې کوم دی ګاک هغه یو دکان ته ځي، دا هغه وجه څه ده؟ نو په کار دا دی هغه نور ورته چغې نه وهي، نو په کار دا ده چې خپل معاملات داسې بهترین ښودل په کار دي چې د هغې نه د بل چا زړه هم نه ازارېږي، او خپل خبره په داسې انداز باندې کول په کار دی چې د هغې نه د خیر لارې پوراوېږي.
بلخوا د همدې ښار په ترتیل قرآن مدرسه کې شیخ الحدیث مفتي سلیم الله وایي چې په اصولو کې اختلاف نشته، دا یوازې د رای اختلاف دی.
اختلاف هیڅ نشته سوال رای دی. اختلاف پسینه باندې لاسونه تړم، بل وایي زه لاسونه خلاصوم، بل وایي زه په نامه تړم، دا خو هیڅ اختلاف نه دی. اختلاف زموږ اصولو کې هیڅ اختلاف نشته چې الله یو دی، رسول یې آخر محمد رسول الله، او کعبه دغه یو زموږ سره شریکه ده، په دا کې هیڅ اختلاف نشته. ورور اصول کې هیڅ اختلاف نشته، معنی په فروع کې اختلاف چې دی هغه د زمانو سره روان دی، هغه که موږ بوټ جلا کړو که یو کړو هغه نه ختمېږي.
په پاکستان کې حکومت او امنیتي ادارې وایي چې دوی په ټولنه کې د فرقوارانه تشدد د مخنیوي او په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګرۍ ضد کړنلاره جوړه کړې ده، خو شنونکي وایي چې تر اوسه څه ډول عملي ګام نه دی پورته شوی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه همدومره وه. په راتلونکي خپرونه کې به واوري چې مدرسې په سیاسي او حکومتي ډګر کې په څه توګه استعمال شوي یا څه رول لوبولی دی. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر ستر څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.
د سولې پر لور
مستقبل خاوره
امر غواړو، امر غواړو.
یا
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ په بیگانه زمونو کتابتون ته کینی ټول تخفل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.